السلام علیکم او ستړې مشې دا مشال ریډیو دم مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري د ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په شمالي وزیرستان کې د پوز په مرکز برید کې شپږ سرتیري وژل شوی تیارلس جوبل دی په کورم کې د ممکنه پوزي کاروایی خلاف په کورم او پیښور کې احتجاجونه شوی او د یوکرین لسمشر پسپینه ماڼۍ کې د خپل امریکایي سیال سره تر لیدنې مخکې ویلي چې روسیې په هیواد بریدونو ته دوام ورکړي د شمالي وزیرستان د میرعلي په خديسي مکه وسوالو د پوز په یو مرکز بریټ کړي او لکتر لګه شپک پوزياني وجلي او ديارلس نور یې جوبل کړي دي پولیس انتظامی چارواکو او ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسوالو ننصار شاوخوا 9 بجې په پوزي کیمپ بریدو کړ چې په ویناي جګړه لا هم روانه و او د چاودنو غوونه اوریدل کېدل د پاکستاني او طالبانو حافظ ګل بهادر وسوالې ډلې جاشل فرسان محمدي پاستول شوی بیان کې ویلي دي چې دوی لومړی د موټر بم چاودنه وکړه ورپسې بریټګر کیمپ ته دننه داخل شو او لپوزیانو سره نخته روانه ده استخباراتي چارواکو د اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته تایید کړ چې په نخته کې لکتر لګشپک پاکستانی سرتیری وژل شوی او دیارلس نور شوبل دي په خدي کې د پوز په کیمپ تر دې وړاندې هم ځانمرګي بریج شو او وروسته وسوال کیمپ ته داخل شو چې ګڼو سرتیرو ته مجبور لاړول و په منځنی کورما کې د وسوالو ضد ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په کورما او پیښور کې احتجاجونه شوي دي د کوزي او منځنی کورمې مشرانو نن د کورمې په ډوګر کې احتجاج کړی د دې سربېره مدني فعالانو هم نن د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناسته کړې ده د احتجاج په اړه د میرباغ پټان عبدالخالق مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د پوځي عملیات ودرول شي
موږ دا یو چې د خلک د خپل علاقې ته واپس کړل شي هر هغه سړی چې هغه وطن کې فساد جوړي ترهګري جوړي دغه حواله سره کوم هم ممکن اپریشن کیږي په نورو صورتونو کې عاد وکړل شي په عام آبادی باندې بمباری کول عام آبادی کورونه لنګول عام خلکو ایستل دا انتهایی ظلم دی
حکومت په منځنی کورما کې د وسلوالو خلاف د کاروایی فیصله په جوګی کلا کې د پوز په قافله د وسلوالې حملې وروسته وکړه د اکتوبر په 9 په غمله کې د دوو پوزي چارواکو په ګډون یو لسمنیتی سرتیری وژل شوی خو تر اوسه په منځنی کورما کې د پوزي عملیاتو اعلان په رسمي توګه نه دی شوی البته د منځنی کورمې له مختلفو سیمو ډیری کورونو کډې کړې دي د علي شیرزو مسوزو بې کور شوی تور پورې کوي چې د دوی سره مرسته نه کیږي بای چې دوی ته سهولتونه ورکړل شي دوی د ټل او هنګو پر ځای په خپل سیمه کې د مناسبو کیمپونو انتظام او نورو سہولتونو غوښتنه کوي د دې لپاره د سیمه متاثرینو د اکتوبر په 14 مظاهره هم کړې و د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر عقیل جاوید هغه مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړو چې د دوی غوښتنه پوره کېدو لپاره به هلې ځلې کوي پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځای مشر وژلی دی د سیمې یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د اکتوبر په 14 د رسول خان په نوم ځای مشر په ګلدونه غونډه سیمه کې په ډزو وژلی دی د پیښې ذمہواري چا نه منلې د سیمې یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه ځای مشر وژنه تایید کړه او تور یې پورې کړ چې پولیس په سیمه کې د دفي وژنو خلاف څه نه کوي د مانا سیمې پولیس یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په اعظم ورسک سیمه کې د رسول خان د وژنې کیسه د نامعلومه وسوالو خلاف درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي پولیس وای د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د دوایانو په یو مارکیټ کې لوی چاودنه شوې ده د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د اکتوبر 14 او 19 په منځنۍ شپه په خار هډ کوارټر کې وشوه خو هغه مهال بازار بند و نو ځکه پکې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی د پولیسو په خبره چاودنه د ډاکټر مشتاق په نوم د ماشومانو ډاکټر د کلینیک مخې ته وشوه نن د مارکیټ دکاندارانو د پیښې خلاف احتجاج کړی او په چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه یې وکړه د پولیسو په وینا د کلینیک مخې ته بارود ښودل شوی چې د چاودېدو لامل خوشوا تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې په پیښور کې په یو ټرافیکي حادثه کې وو کسانو ته مجبور لا وخت ده په پیښور کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوایان بلال فیزی نن رسنو ته ویل چې پیښه د اکتوبر په 14 ماخام مهال د پیښور متنو سیمه کې شوې چې پکې درې کسان مړه شوي او څلور نور زخمیان دي فیزی ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د یو ډمپر ټرک چې بریکونه فیل شوي له یو موټر سایکل او رکشې سره وجنګېدو په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته وړل شوي دي د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سپینه ماڼۍ کې د خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره تر لیدنې مخکې ویلي چې روس د هغه په پلرني ټاټوبی کریویری کې ډرون بریدونه کړي دي. زیلنسکی وویل چې د اکتوبر په 14مه ناوخته د یوکرین په جنوب ختیځه سیمه کریویری باندې برید یو مثال دی چې روس څنګه اوس هم په یوکرین کې طرح خپروي. نوموړي وویل چې هلته اوس هم د ډرونونو په لسګونو حملې کېږي او میزایلې هم ورول کېږي. ټاکل شوی چې زیلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ سره ملاقات وکړي. زیلنسکی واشنگټن ته تر رسېدو وروسته په ایکس پاڼه ولیکل چې یوه شپه هم داسې نه تیریږي چې روس په یوکرین حمله نه وي کړې. د هغه په خبره د روس په بریدونو کې د یوکرین ملکي ځایونه په نښه کېږي. امکان دی چې د ولسمشر ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د یوکرین دفاعي هوایي نظام او د اوږد واټن ویشتونکو وسلو په تیره د ټوماهاک میزایلو ورکولو باندې وي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په 14مه اعلان وکړ چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي او دواړه د هنګري په مرکز بوداپشت کې د ملاقات موافقه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به د دغه رپورټونو تفصیل واورئ. د شمالي وزیرستان کې د پوس په مرکز وسلوال ابریت شوې دي معلومات لرو. په منځني کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په پیښور او کورما کې مظاهره شوې دي. د بلوچستان حکومت په شپږو ډیویژنونو کې لوی ځواک په پولیسو کې زم کړي. خود حکومت مخالف ګوندونو په فیصله تحفظات خودلې دي.
لوی فورس په کار دي په جدید انداز د دوی تربیت وسی جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي. دا فیصلہ پکار دی زر تر زر واپس واخسل سی.
پیښور های کورٹ په ایپټ آباد کې د دویم شفټ عدالت پرانیسته دی چې مقصد یې د کیسونو زر فیصله کول دي. وکیلان سوای
دا یو ډېر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي. خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی کورٹس خو به کار شروع کړي خو افیشینټلی به کار کوي او کنه او دا به څومره بوج راولي په عدالتونو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي د سیمې په ځوانانو کې د نشې استعمال زیات شوی. باید چې انتظامیه د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي. نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خبرونو کې تاسو واوریدل شمالي وزیرستان کې د پوس په مرکز وسلوالو حمله کړې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر ته ورسو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي عمر.
مننه ملیحه، تاسو ته سلامونه.
ډیره مننه عمر. تاسو معلومات راکه په شمالي وزیرستان خدي کې د پوس په یو مرکز وسلوالو حمله کړې ده. تازه معلومات څه دي تاسو سره؟
بالکل، په شمالي وزیرستان میرعلي خدي سیمه چې دا بازار دی او دغه سره بالکل د یو طرف ته د فوز چې کم کیمپ ته او بل طرف ته چې کم بنیادی کیمپ ته او بیا د سړک په بلې غاړه باندې په خدي بازار سره دغه ارزی کیمپ ته چې دا مخکې یو مارکیټ وو اوس په فوزي کیمپ باندې بدل شوی دی. په دغه کیمپ باندې ځانمرګي برید شوی دی. اول سهار 9 بجې خوا وشا چې وسلوالو د بارودو ډک ګاډې ورسره جګړه ولې دی. غینا پس د سکیورټی فورسز او د غرنګې د ځای خلکو په وینا او نور سرچینو په وینا چې وسلوال دی کې دنه نتلی وو او بیا سکیورټی فورسز دا وایي چې درې وسلوال غینا پس په دغه کیم باندې دنه نشول چې سو ساته دلته بیا جګړه وشوه. د جګړې وروسته استخباراتي ادارې چې کم چارواکي دي په میرلی کې په میرامشاه کې او د غرنګې د ځلې انتظامیه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته دا تصدیق کړه چې سلور وړه وسلوال په دغه برید کې وو وژل شول. خو سرستۍ به دا هم پکې وایم چې اوس یو ځل بیا فوزي چارواکو په دغه کې د وسلوالو د شمیر د سلور په ځای شپږ خایي چې شپږ وسلوالې وژلې دي. خو لومړی دوی داغه چې کم تصویرونه هم لګلی وو نو سلور وسلوال دوی خدلې وو چې هغه وو وژل شول. په دغه جګړه کې بیا بل طرف ته فوزیان چې څومره دي وو فوزي سرتیری په دې کې وژل شوی دي. تر اوسه پورې چې کم تصدیق شوی دي او دیارلس نور فوزی سرتیری پاغه کې ژوبل شوی دی. په دیارلس کې دوی وایي چې د دریو حالت مرګونه دي او د نور چې کم دی هغه فوزی روختون ته سی ایم ایچ بنو تر سوال دي. عملیه دا به هم مهم چې دغه چې کم فوزی کیم ته ارزی کیم ته دا لومړی ځل نه دی چې په باندې ځان مرګ بریټ کیږي. د دې پړه جیش فرسان محمدی چې د حافظ ګلبادر وسلواله ډله دا د هغه ځانمرګي بریدونو ډله دا چې په دې نام باندې یادیږي د هغې ذمهوري اخیستې د هغې به قیده خپله پیغام هم جاري کړی و رسنیو ته سهار وختي چې د دوی وسلوال په دغه کیمپ دننه شوي دي او لومړی ځانمرګي برید کړی دی. خو دا لومړی برید نه دی، په دغه کیمپ باندې په 16 مارچ 2024 کال کې هم ورته ډول برید شوی و چې په هغې کې یو لفټنټ کرنل او دغه رنګې 16 نور سرتیري وژل شوي وو.
هغه
برید هم دغه جیش فرسان محمدی کمچنن برید یې کړی دی. هم دغه وسلوالې ډلې تیر کال هم په د مارچ په 16 په دغه کیم باندې برید کړی وو. لوی ټرک کې د بارودو ډک ورسره جګړه ولې وو چې په هغه کې لفټنټ کرنل د دغه کیم مشر هغه هم وژل شوی وو.
عمر ډیره مننه د معلوماتو لپاره. څنګه په سیمه کې حالات څنګه دي؟ امنیتی حالات تاسو څنګه وینئ؟ په خلکو کې
سیمه کې د غین اورسته په خلکو کې یره تر هغه ظاهره خبره ده چې لومړی وار نه دی دلته دغه ځانمرګي بریدونه او دغه رنګ د وسلوالو د فوز نخت یو په بل اورست تر بل زیاتیږي او زیاتې شوې دي. په دغه کې ځای چې کم کورونه دي نږدې دغه ټوله د دروازې د ځنې کورونو شیشه دغه ماتې شوې دي. البته تر اوسه پورې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې اطلاعات نشته. نو ویل کیږي هم داسې چې په هغه کې مرګ ژوبله د مخالکو نه دی شوی او کاورسته په دې کې بیا معلومات راځي خو تر اوسه پورې نه دی راغلی. البته مالی نقصان د غلطه پېټرول پمپونه دی کورونه دی هغه ته رسیدل دی وړاندې هم پاغه کې رسیدل وو. او یو سیز ببل هم دا وایم چې د دې بریټ پس اوس ځلې انتظامیه مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې نن ماښام 15 بجې یعنی د 15 بجې 13 ساعت چې کوم دا غینا کرفیو ولګول شو نن ټوله شپه به هم دوام لري، سبا به ټوله ورځ هم دوام لري، بل ورځ د اتوار په ورځ به هم ټوله ورځ وي او بیا به ټوله شپه وي. یعنی چې دا ټول وشماره نو 6 ګڼې پورې دا راځي چې دغه کرفیو یا ګرځبندیز به دوامدار وي. دغه
ډیره مننه عمر چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی تاسو واوریدل. شمالي وزیرستان امیر علي د په خدي سیمه کې وسلوالو د پوس په یو مرکز حمله کړې ده چې د تازه معلوماتو سره سم پکې د پوس په خبره وو پوزیان وژل شوی دي او دیارلس نور زخمیان دي. او دغه شانتي پوزي او انتظامی چارواکي چې دوی ادا کوي چې په حمله کې 4 وسلوال وژل شوی دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وربشو د پاکستان او افغانستان تازه حالات دي. تاسو ته معلومه ده چې په دا وروستیو کې د اکتوبر په 14 او 15 په د پاکستان پوځ او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو نښتې شوې وې. بیا وروسته چې دا عارضي طور باندې ډزبندي اعلان شو او نن داسې په میډیا کې خبرونه چې پاکستانی چارواکي او د افغان حکومت چې دی د طالبانو د حکومت طالب چارواکي چې دی دوی به په دوحا کې ملاقات کوي. نو په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب ته ورځو چې هغوی په دې اړه څه معلومات لري. تازه څه موږ سره نوښته دی او که څنګه ستړي مشي طاهر خان صاحب؟
ډیره مننه تاسو. سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته
مننه طاهر خان صاحب. نو اول به ورشو په میډیا کې دا خبرونه خپاره دي چې د غشانتې د قطر په دوحا کې ملاقات کیږي د پاکستان او افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ. د پاکستان له طرفه په دې اړه څه بیان راغلی دی او که څنګه څه معلومات لري تاسو؟
لکه چې وړاندې اسلام آباد کې خبری ناسته به د هر اونۍ هر هفته چې کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لخوا په هغه کې دا غنه په دې اړه باندې ډېر زیات پوښتنه وشوه چې آیا په قطر کې نن د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي چې اوربند غزولي شي او د غرنګ نور مسلو باندې خبرې وشي. نو هغه د هر پوښتنې دا جواب ورکړ چې دې په دې اړه باندې هیڅ کره معلومات نه لري، د نه هم خبر نه دی چې په دغه مذاکراتو کې بسوک برخه اخلي او په د کمی کچه کمی سطح خلک به دی کې، نو هغه دغه رپورټونه دغه تصدیق او تایید اون کړ. او تر دې وخت سره د خبرې کوم نو شپږ بجې د پاکستان په وخت هغه اوربند چې کمی اعلان شوی وو اته څلوېښت ساعته هغه هم پوره شو، نو نه خو د پاکستان ختم شو هغه وخت چې اته څلوېښت وو، نه د پاکستان قطر خبرې اسلام آباد والا تائید کری دی چی آئے کی کہ نکی گی، او نہ اوربند پاڑا باندھے چی آغا ختم شوی دی آغا مودا دی اس ندی ویلی
صحیح. او بیا پا سرحدی پولو باندھے خورا مارامی دا اوکا سنگا
دا خبر درست تا چې په پولو باندې آرامي ده، البته دا سیس تر اوسه پورې خو څه پیښه نه ده شوې، او تاسو رپورت مخکې ورم کړو په ویب سایټونو رپورت دی چې په میرلی کې
څه
ده شوې، خو هغه خپل دن پاکستان کې خپل موضوع و، خو په د تګ راتګ په لارو په سرحدونو باندې هیڅ داسې څه تر اوسه نه دي ترلاسه کړي چې هلته څه تاوتریخوالی شوی وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اورېدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی وربشو. کورمې ته په کورمه او پېښور کې د جمعې په ورځ احتجاجونه شوي دي. دا احتجاجونه د کورمې مدني فعالانو، مشرانو، ځایي اوسېدونکو د پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو سره مرستې د نه کېدو خلاف کړي دي. دوی وایي چې په سیمه کې څو ځلې عملیاتو شو خو په ځای د فائدې ورته نقصان رسېد دلیدي. بلخوا د کامی اسمبلی غړي حمید حسین توري ویلي دي متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې نه صرف د سیمې متاثرینو ته اسانتیا ورکولو غوښتنه ایښې ده، بلکې د ممکنه پوځي عملیاتو په خلکو د منفي اثر او ورته نقصان رسېدو خبره هم ورته رسولې. په منځني کورمه کې په د اکتوبر په اوومه په امنیتي ځواکونو وسلوالو تر برید وروسته حکومت علي شیرزو او مسوزو په سیمو د پوځي عملیاتو فیصله کړې ده، خو تر اوسه په رسمي توګه د دغه اعلان نه شوی. د تاریخ اور اگزی رپورٹ پواورو.
په منځنی کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو او له هغه سیمې بې کوره شوي خلکو سره مرسته د نکیدلو پر ضد احتجاجونه شوي. د جمعې په ورځ د کوزي او منځنی کورمې مشرانو او خلکو په ډوګر کې د احتجاجي غونډې ترڅنګ د پېښور په سیمه د پریس کلب ودانې مخې ته مقامي مدني فعالانو پر لته هم وهلې. په پېښور کې د احتجاج په اړه د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وایي، مخکې پر سیمه عملیات شوي خو پر ضد د نقصانونو هیڅ بله فایده ورته نه ده.
هم دا یو چې دا خلک د خپل علاقې ته واپس کړل شي، د خپلونو ته خپل واپس کړل شي. هر یو هغه سړی چې هغه وطن کې فساد جوړي، ترهګري جوړي، دغه حواله سره کوم هم ممکن اپریشن کیږي په نورو صورتونو کې عاد وکړل شي. په عام آبادی باندې بمباري کول، عام آبادی کورونه ړنګول، عام خلک وشتل، دا انتهایی ظلم دی او دا د مو خلکو سره 2009 نه روان دی. نو موږ دا چې دا ملټری اپریشن د بند کړل شي.
په منځنی کورما کې پروام اکتوبر پر امنیتی قافلې وسلوال برید تر کېدلو پس حکومت د علي شیرزو او مسوزو پر ځینو سیمو پوځي عملیات د کېدلو فیصله کړې. که څه هم په باقاعده توګه تر اوسه عملیات نه دي پیل شوي، خو د وسلوالو پر ټیکانو له هلیکاپټرو د بمبارۍ او توپخانه استعمال روان دی، چې له امله د علي شیرزو او مسوزو له یو شمېر سیمو خلکو کډې وستل پیل کړي دي. له مسوزو بې کوره شوی یو متاثره تنوایي کورونا په پرېښودلو مجبوره کړی شول، خو د اوسېدو لپاره پر سیمه د کیمپ سهولت ورکړې او نه حکومت ورته نور اسانتیاوې برابرې کړي چې داسې ژوند دې له کړاو سره مخامخ شوی.
موږ ته هیڅ سهولت نشته، رې موږ خود چې در به دیکې شول لکه خوب نه سړی رويخ کې موږ د شیلا لګ رويخ شي، ولې 2008 نو کې موږ تبو شي. هغه نه علاوه بیا خبر اوره چې کوم موږ سره دا عمل وشول، نو ولا کې اسرائیل کې نه شکور کې خو بیا د دوی څخه کوم خپل انکوایري راغره په کار د زر وکړای شي، په راپرا این دوه ور کړای شي، د سردا طریقا وکړای شي، دا خل د زر پسی وږي.
بل خو په دغه اړه د ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان د رزم مختر لاس کړو او نه بل امنیتی چارواکي سره خبرې کړي. خو کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین توری پر ولسم اکتوبر مشال لډیو ته ویلي، نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې ورکولو غوښتنه ښودلې، بلکې لا ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفي اثر او نه نقصانونه د رسیدلو خبره هم ورته رسولې. توری زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خو داسې دی نه وي چې عام ولسونه وځورول شي، او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی تورنا اوریدونکو دي.
ای لکه خلیش ونه څه وشو، و پکار دا دیسا خلق با پاشی کنه کم خلق زینو که پریشن وشو خلیش وی لکی تشدگرد و نلرش و الخلیق را لیش وی صفاش وی نو پکار دا دی خلق دو پاس بوت لیشی نزه هر فورم که لگی هم ما چوم رکی گی زین شالا زه هر زی تا خبر رسوم و هر زی که بده هست زخپل فریاد کوم و دیگه خلق و اکومودیشن ده پارا فیسیلیتیشن ده پارا هر فورم باندې ز خبره اوچتاوم.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات وشول نو لسیمه وسلوالو وتښتیدل او امن قائم شو، خو اوس یو ځل بیا تر راتلو پس هغلته حالات بیرته خراب شوي. په سیمه کې د وسلوالو بیرته تر راتګ پس نه یوازې پر امنیتي سرتیرو شوي بریدونو کې اضافه راغلې، بلکې د مقامی خلکو تختولو دړکو او وشتلو پیښې هم زیات شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې نامعلومه وسله والو یو ځای مشر وژلې دی. د سیمې یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د رسول خان په نوم ځای مشر د اعظم ورسک په ګلدونه غونډه سیمه کې وژل شوی دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل له اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ مسپیشین مال ناپیژندلې وسله والې په اعظم ورسک سیمه ګلدونه غونډۍ کښې رسول خان په نوم یو مشر په ډزو وژلی دی. د دغې پیښې په باره کښې د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي:
میش په علاقه کې یو ری بیا ناخوشګواره واقعه وشوه چې رسول خان په کیم د اعظم ورسک سره تعلق لرو ګلدونی غونډۍ چې کښې وه، نو په هغه کښې نامعلومې وسله والو د طرفه دا یې ټارګېټ شو او دا یې وفات شو. دا د میش په علاقه کښې ډېر اصل رسوخ و او خپل یو کاروباري سړی و چې د خپله فیملي سپورټ کوله او په علاقه کښې ډېر پازیټیو رول و په جرګې په سیستم کښې. هلته ده په علاقه کښې خیر غوښته، خو چونکې دغه نه هم لوس وویندل نو په علاقه کښې ډېر زیات خلق پرې خفه دی، خلق د خوف او د ډور شکار دی. دا واقعې کېږي په علاقه کښې هغه ګورنمنت ریټ بالکل نشته.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په اعظم ورسک سیمه کښې د رسول خان په وژنه کښې کاکړ ناپېژندلې وسله والو په خلاف یې مقدمه درج کړې ده او د پیښې پلاټنې یې پیل کړې دي. چارواکي دا هم وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس د وسله والو په خلاف اقدامات کړي دي، خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کښې د رسول خان د وژلې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. او د ضلع مشرونو مشال رېډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د امن حالات ښه کولې د پوره زر اقدامات ونه کړل، بیا و یې د ضلع اوسېدونکي د پوځ کیمپ مخې ته احتجاج کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې د بی څخه ای ایریا ته بدلی کړي دي او دا غزای لیویز یې په پولیسو کې زم کړي دي. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی، خو د صوبې زیاترو سیاسي ګوندونو د دې پریکړې سره اختلاف ښودلی دی او ویلي دي په کار وه د لیویزو په پولیسو کې د زم کولو پر ځای هغوی ته ښه تربیت او جدیده وسله ورکړل شوې وي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځایي لیویز نه یوازې په پولیس کې زم کړل شوي دي، بلکې بی ایریا یې هم ختم کړې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په خپور شوي او خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په تېره غونډه کې شوې وه. په کوم ډیویژنانو کې چې لیویز په پولیسو کې زم کړل شوي دي، په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د دې پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی نصرالله زیری راته وویل:
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وخت 1803 سر رابرټ سنډیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه اخیستل کېدی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن او امان ذمہ وار وو او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 2% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته پولیس دی چې هغه سره 10% دی خو د بجټ په لحاظ که موږ ورته وګورو د پولیس بجټ د دوی څخه زیات دی او د لیویز رقم دی. زموږ خپله دا غوښتنه وه زموږ په دور کې مو چې لیویز فورس په کار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسي، دوی ته چې دی جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله په کار دی زر تر زره واپس واخیستل سي او لیویز فورس چې دی هغه بحال سي.
خپل د نېشنل ډیموکراتیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لیویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې پسیمو کې جرمونه اوسم زیات کیږي.
دا حکومت دا فیصله ډیر ولس دشمنه فیصله ده. دا یواره د جنرال مشرف پوجي امریت کې د دې صوبې لیویز ختم سوچ په خلاف باندې ډیر لوی احتجاجي تریکونه وچلیدل. په صوبه کې او ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله هغه بیا ته لیویز فورس بحاله کړه. ته د ولس اصل کې حمایت هم اصل دی چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لحاظه په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدید وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، هغه ته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو مزورتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زم ک او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوی دی او له پولیس څخه ډېر شکایتونه هم د ولس خدي. د امن امان کا مسله یې هغه د لیویز په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی سي چې هغه حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق دغه د ضرورت پوره کړي.
خو د ټولنې پرمختیا لپاره کارکونکو نصر الله بړی سی بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو ترڅنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویز دی د دوی د کنټرول څخه وایستل سي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کیږي. یو خواته د پولیس اکټ یو د جنرال مشرف له دور هغه لا دغه وچ ټول ایریا چې دا د په ایریا کې تبدیل کی او لیویز چې دی د پولیس کې زم کې. بل خواته زموږ د اوم ډیپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې لیویز چې دی دا باید چې جلا یو فورسي او دا د اوم ډیپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې دا د ډیسیانو د اوم ډیپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بوله ضروري ده چې لیویز دوه قسمه دی. یو لیویز هغه دی چې هغه د وفاقي لیویز وای، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لیویز وای. وفاقي لیویز چې دی دا د انګریز د زمانه دا لیویز فورس جوړ شوی او دا قبایلی فورس دی. بیسیکلی دا قبایلی مشر چې بو هغه ته برټش گورنمنت بدا دغه ورکی ځینې کسان به ورکړ دا وطنخال به ورکولې د لیویز پتو او بیا د دې ځمواري وځ په خپل علاقې کې امن او امان وسات او صوبایي لیویز دې دا بیا صوبا برتی کوي او ام د فورس پتو باندې په دیوانې کار کوي. زما خیال دی چې غوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن او امان ورکړي په علاقې کې په صوبا کې د امن او امان ځمواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظامي دا چې ار نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظامي لیویز چونکی په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام شوی دی چونکی دا قبایلی دغه دی او زموږ د صوبې د سیالات یې دلته قبایلی مشران او د قبایلی فورس مزید کار نسی کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په والا باندې د دې یو ډیپارټمنټ یې او د دې اکاونټیبل یې او دې ته جواب دی چې تای د پولیس په تور دا ستاسو ذمہواری ده. دا باید چې واخص
په دې اړه مشکله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علی شاه سره تماس ونیوی نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملتپال غوندونه دي، بلوچ ملتپال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي دا ټول وختن فوختن د خپل خدشات او تحفظات اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دي. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دي د لیویزو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دي. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دي چې لیویز چې دي هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دي هغه نه دي پوه. بلې بلی خوا ته حکومت به دا وای چې چونکه په لویزو کې څه ډیسپلن نشته نظم ضبط نشته لدې وجه همیشه څوک اصله ځین پورته کی څوک ګاډی ځین پورته کی چک پوسټ قبضه سي د دوی د خوا کاروایی نشته تیر وختونو کې هم دا یو تجربه سوی و خو بیرته به دا فیصله ریورس وله لدې وار د دې لپاره بقاعده یو قانون سازی وسوله هوم ډیپارټمنټ وکړه د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارشات ورکړل کابینې پاس کړه بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کړي نو دا اوس بقاعده یو قانون جوړ سلو تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو بقاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي څه چې ډیویژنز دي په هغو کې لویز ختم کړل نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لویزو د ختمېدو د پولیسو صدراتلو د لویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبات آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي
په دې ترڅ کې مې د حکومتې جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چا جواب را نه کړی البته دوه ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پیښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پټ آباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانسته کړې ده د دې غو مقصد د کورنۍ او شخړو د ښځو او ماشومانو کیسونو حل کولو او د مدعیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړل شي چې د ورځې دوه واري د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړل شي د اړل په خبره د شبیر احمد جان رپورت ته وښه
پیښور های کورټ کې کارکونکو وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي خوای چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه بلکې انصاف ورکول پکار دی زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وای چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازه دوه وخته کار بل ګران وی
دا یو ډیر خو سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی 7:30 نه 1:30 پورې کار کوي بیا وانه اور بریک ته او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی نو کورٹس خو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا او دا بس سمرا بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پججانو باندے زکر چی او جج چی او فریش مائنڈ سارا کیس فونری ناغ بکم قسم ڈیسیجنز ور کئی بیا وکیلان چکم دے اغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیسو نا تیار رہی با سہارانی کیسو نا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی اغوی بس سمرا افیکٹیو کیس تیار ہو لی شی اغب آرگو کو لی شی دام یا خبر دا زکر دا 5:30 نه پس چې هغه ځخپل دفترونو ته او کار کوي ظاهري خبره دا غي بدمم کوي او بیان اور کلاینټس ډیل کول اور سره ډبل شفټ لپاره کې سونه تیارول د وکیلانو لپاره به ډیر غټ بوجي
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صبحي مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي خو ولستبا ډیره ګټه پدې ورسي چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي
دا ډیر د عوامو په فائدہ کې دی او دې کې سره به څومره کې سونه چې د ډیر وخت نه د دوا شکار دي نو هغه فیصله او اخري سرته ورسي کنه دي کې یو دام نه چلکه کم دیواني مقدمات یغي د پر دیواني عدالتونه او چې کم فوجداري مقدمات دي نو هغه د پر فوجداري او دې سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دي نو هغه به کم ډبل شفټ ته هغه کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه به د مخام هم ډیوټي کوي د سهار به هم کوي خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سرته ورسي
دی وایي په لومړي ځل ایپټ آباد کې پیل شو د دې نه وروسته پیښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي دا چهارشنبه په ورځ پیښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه ایپټ آباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکونکو عدالتونو څنګه پرانسته کړې په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید د انصاف ورکول نظام په لور دایو ګام دی او د کمزور طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکول او اساسي قانون ژمنه پوره کول دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د خبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې وبخې د اکتوبر 18 د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د غربت ته ختمولو نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځې منځلو مقصد پر مخ اتلونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او ولسته معیاري ژوند په لاس ورکول دي. دا ورځ له 1993 کال راهیسې هر کال منځل کیږي. پاکستان هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې ډېر آبادي یې د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک د کال 2015 رپورټ تر مخه په پاکستان کې 4.5% آبادی د غریبۍ ښکار ده. دا چې غربت عام ولس ژوند څنګه اغېزمنوي او پاکستان کې د غربت سیوا کېدو وجوهات څه دي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز رپورټ لري.
د پېښور نصر الله خار کې وږي خرڅی دی. وایي موجوده وخت کې ګرانی د وږي غریبي سیوا شوې ده او مزدورکار خلک ډېر په ګرانه ژوند تېری. نصر الله تر مخه د غریبۍ د وږي نه خو په خپله تعلیم ترلاسه کړی دی او نه اوس په بچو تعلیم ترلاسه کولی شي.
د غریبۍ وختونه ټول تېریږي، مهنګي ده، ګرانی ده، هر طرف ته حالات ډېر زیات خراب دي. څومره فرق شو چې مخ کې به مونږ لګیا آزاد ګرځېدو، داسې آزاد ګرځېدو چې لکه ماشومان تعلیم تکلیفات زیاتی بس هغه مزدوری ته خوشی کن تعلیم بویسی مکه چې په زر کار کې داس په 2000 په کور کې کار نه کیږي. زموږ مخان له لګره 500 غټه مونږ داسې بیا زما په 500 باندې کار نه چي.
د نوخان نازګل د درې بچو مور ده او خاوند یې دیاړی کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی کسو هم د دې بچي قابلیت دی، ولې د غریبۍ د وجې نشي کولی پر اعلی تعلیم ترلاسه کی. دا وای غریب ولس ته علاج ته پاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي.
او زوی می ماشاءالله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کوم تعلیم خیال دی نو ایته زوم وس نشته، ولی چې خاون می کار کلی کلنی د مزدورۍ بس دغه کور خرچی پوره کو تعلیمونه کو خو لکه پدې مونږ ډیر زیات خفکی وو چې بچی می قابلان دی هغه مخ کې تل غواړي او زوم وته وس نشته. دا دوی ما فرج زما ته بکیږي او سینه می ډیر زیات خراب را زړه کې می شکم شي چې سې بیماری می غټه خونه داسې دته ځان سره اختیم چې سالندې خو مینه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شان شي. او د سد وجه د سړیم کار روزګار نه چې کار وی خو بس ادونه روړو چې بسیله په کور خرچه پوره کو کور خرچه هم پینه پوره کیږي. نو دا روغان او تعلیمونه وسنګ او کو دی بچوله غټه بیماری زموږه غریبي ده.
د ورلد بینک د کال 2015 یو راپور ښایي چې پاکستان کې د کال 2013 په نسبت کال 2014 کې د غربت شرح 5% زیاته شوې ده. دا چې پاکستان کې ولې غربت ورځ تر بل سیوا کیږي په اړه د پېښور پوهنتون د ماشیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اور پاپولیشن دی زمونږ په ملک، یعنی زمونږ وسایل چې کم دي هغه دومره نه دي چې زمونږ موجوده آبادی چې کمه ده هغه ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کم دی هغه ورکی. دغه سی وګورو مونږه کرپشن هم یو فیکٹر دی زمون په ملک چې هر کار چې کم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي. په پالیسیز کې زمونږه تسلسل نشته، کنټینیوټی اف پالیسی چې کوم ده نو دا زمون په ملک کې نشته دی. یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړه کی، بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړه کی. زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانګ ټرم پالیسی چې کومه ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږه چې کوم دی نه دی جوړ کړی. په اډها کې زم باندې مونږه کار کوو او هر حکومت دا وی چې زما ټرم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو.
نړیوال بینک د روان کال جون میاشت کې خپل تازه راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم 80 لک خلک د غربت ښکار دي. اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او گرانی ختمولو، د کرپشن خاتمه، اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنري زده کړو ته پاملرنې کولو سره پاکستان کې غربت کې کمی راتللی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پې پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان د کوزی سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی او ځوانان په نشو روږ دیږي. دوی زیاته کړې ده چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي، خو پولیس بیا وایي چې په دغه ډول کارونو کې یو شمیر تورن کسان نیول شوي دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدن کی ویائی چې د سیمه ګڼ شمیر ځوانونو یې پای سونور نشه وختا شوی دی او د ضلع پولیس او چارواکي د منشیات کاروبار کوین کې په خلاف سره ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمه یو اوسیدن کی ویائی یو خبریال نورعلی وزیر خبریں ہم وروئی مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په سیمه کې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف ګامونه واخیستل غوښتنې په برعکس د وانا سیټي تړون اس ایچ او عالمگیر مسجد سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کې وویل
چې موږ په منشیات په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړې دي، په دغه مختلف خلک موږ نیولې دي، هغه چا کې سینا انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللې دي، څوک سزا شوې دي. لوور وزیرستان پولیس طرف می جوان تا دا پیغام ورکوی چه ده سرا ده منشیات فیروش یا داس ده علاقه ناسور چه اغا ده علاقه پا ده لیول بنده حالات خروپوی ده میج نوای نسل ده دیش یا دی جوڑوی ده ده فوراً پولیس تا ریپورت کوی. لوور وزیرستان پولیسو پا ده بنده بر وقت
پر سویلی وزیرستان لوور ضلع د منشیات کاروبار زیاتېدل په برعکس د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر ویایي سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدن کی د حکومتی چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کې د منشیات کاروبار کوین کې په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ز غلام غوثم تاسو د مشال ریڈیو اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو اداره یو ان او چا د اکتوبر په 12مه په خبر کړي یو تازه رپورت کې ویلي چې روان کال په پجمی کې د نورو کلونو پرتله یخنی زیاتوي. ادارې د موسم یخېدو وجه په پسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوخې درجه ټیټېدل او یخې هواګانې ایشیا ته ورداخلي دل خودلې دي. د موسمیاتو د چارو ماهرین وایي چې داسې یخنۍ سره بارانونه ودرېږي او په کروندو چنې یا د واورې پرخه پریوزي چې عمل کروندې کاروبار او د ژوند ګڼ اړخونه اغېزمن شي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع د کروندګرو او د موسمیاتو ماهر سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورت واورو.
ملګری ملتونه وایي چې سږ کال ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزونو هم زیاتې یخنۍ وي. دوی په خپل پاڼه د اکتوبر په 10مه لیکي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانې بدل ته ورسیږي چې له وجې به ټول ژمی ډیر یخ وي او دغه عمل یا یخېدونکي موسم ته لا نینا نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګیدلې هاغلته د تودوخه درجه ډیره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو ژمی هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډیر یخ نه وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډیر کم وي او په کروندو باندې چنی یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د مهمندو د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري رشاد خان صافی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هاغلته د اوبو نهرې نظام نشته نو کروندې په کویانو دي او ځمکه یې هم خاورینه ده نو پرخه هم پرې وځي.
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمونږ سبزی منډۍ هم ولاړه وي. د هغې وجه دا ده دلته کم یخنی وي نو هغه ډېره زیاته کلکه او سخته یخنی وي. هغې کې چنۍ کېږي زموږ په علاقه کې کنګل کېږي. د هغې د وجې نه چې کم دی نو ډېر زیاته سبزی نه چې کم دی نو هغه نه کېږي. سږکال یې پیشونګۍ نور هم ورکړی ده چې یخنی به سخته وي. زموږ په علاقه کې چې کوم ټماټر کېږي ډېر ښه ریټ کوي. د هغې چې یخنی سیوا شي او چې کنګل چنۍ شروع شي نو دا چې کم دی بالکل متاثره شي وچ شي. دلته چې کوم پالک کېږي ډبل پالک کېږي یا نری پالک کېږي یا د دې چې کوم ټیفر دي یا مولۍ دي گازرې دي داسې قسمه سبزیانې ټینډې وغیره چې څومره سبزیانې دي په دې وخت کې چې کوم دی نامکمل دی موسم د یخوالي د وجې نه دلته وچ شي.
دا چې لانی نه په نوم یخوالي څنګه جوړیږي او د دې اغیز به څوی. مشال ریډیو د موسمیاتو محکمې پېښور پخوانی ډایرکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علیشان هم دغه پوښتنې کړې دي.
کلایمیټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول ګلوبل یعنی ټول دنیا کې دا په هغې باندې ډیپینډ کوي چې ونډز به کومې طرفې راځي او لو پریشر به چېرته وي هائی پریشر به چېرته جوړیږي یا بیا سمندرونو څه کیفیت دی هغه به څه دغه وي. نو دې کې یو درې سیزنونه دي. هغې کې یو وي چې دا انډین اوشن نومونه چې کوم لاندې پروت دی اریبین سی ورته انډین اوشن بیا او بنګال دا ټول نمونه دي. نو دې چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راوغښ شي. بیا چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی د هغې دا غټ سمندرونه چې دي دی سرفیس ټمپریچر راوغښتی شي. او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکې سایډ لګېدلی جاپان سایډ لګېدلی د هغې سرفیس ټمپریچر نو هغه امریکې سره چې کوم دی دی کې یو فینام نه دوه درې کاله پس راځي کله سترانګ شي کله ویک وي. چې کله سترانګ وي نو هغې ته لانی نه وتې هغه د نارمل نه ډېره یخ شي. نو د هغې کرنټس چې تر موږ پورې پاکستان انډیا جاپان دی ټولو پورې راسی نو هغې پوځ باندې لګه. یو خدای چې ځینې کې خشکی وي بارانونه ډېر کم وي د هغې وجوهات چې خو دا یو سیز نه دی. دا درې څلور سیز چې راځي شي هغې نه پس موږ دا ویلی شو که نه. او بل دا چې دا ټمپریچر هم چې دي نارمل نه دوه درې ډیګري
دا زمونږ دلته کې اګریکلچر دی کې فرق لا واستاک ته کې انساني ژوند دی هغه هغه په کوم کوم ځای کې دا موږ به افیک یا ته فائدہ را کول شي یا شاید نقصان هم را کول شي.
چې نقصان په دې توګه را کول شي چې موږ که تاسو وګورئ کرک شو لکه نورات شو نو خاص شو دی کې زیات تر دې موږ باراني فصلې نه دي. نو یو خو باران نه چې کم شي هغه ته ډېر زیات نقصانات کوي لکه غنم تاسو وګورئ هغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو وګورئ یا نور داسې درې څلور کسي چې موږ په دغه باندې کړو کنه
مشتاق علی شوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي. یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجه د بې موسمه بارانونو یا موسمي بدلون او بل د لانینا. نو دغه په خبره چې امکانات دي چې د سر کروندې او روزګارونو ډیر متاثر شي. شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com facebook.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خوراک نړیوالې ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې لخوا د خزینه او کروندګرو لپاره په پیښور کې د اکتوبر په 15مه یو پروګرام جوړ شوی. په پروګرام کې د قبایلي ضلعو په ګډون له بیلابیلو سیمو څخه کروندګرې ورغلې وې او د خپلو پټو پیداوار یې نندارې ته وړاندې کړ. دوی وویل چې د زراعت له لارې د خپلې کورنۍ مالي مرسته کوي. د خوړو نړیواله اداره او ملګري ملتونه د صوبې په مختلفو سیمو کې ښځو ته د روز ورکولو کار هم کوي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
ډېره مننه بیبی، تاسو خو مشال لیډو سره خپل نوم په جنگلوم سره تاسو کوي سستار لګولې.
زه زما نوم شاهده بیبی دی او زه د باجوړی ما باجوړ سره می تعلق دی او زه خپل کروند کوم او غور خپل پټو ځمیداری کوم، بادرنګ کوم، جوار کوم، غنم کوم، بیاس کوم، خدای ټماټر کوم، نو خپل ځمیدار کوم، ابل بکور کې خپل مالونه ساتم، ګړه ساتم، غوا ساتم، سخه ساتم، بځه ساتم، چرګان ساتم، خپل خواري په خپل کور کې کومه په خپل پړی کې کومه او ذکر دیو حواله سره لکه دیو مونږ ته دا پروجیکټ چې کوم رااله دیو مونږ لکه دونه پویا راکړه چې لکه مونږ دې زیته را ورسولو مونږ دې پته مونږ ته دا څه چې ماره وړي دي دا مونږ په کور کې اسی چې راته ښاشي چې ډیران دی وغرزو اوس مونږ ته دونه پته ولګه چې دا خو ډیر قیمتي دي او دا خو خرڅيږي
دا څه سې دي تاسو لګنو مونږ والي
دا کشماله دي او شینچې دي او ملکونډي ده او دنیا ده او وچکلی پیاز دی او بل د پیازو پانی دی اغه نه مساله منګ جوړاو او بل څه شی دی تور نشنی دی دا 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 غره دا مروانډي وته وو لکه د چا خېټه خراب یا ولټی کوي زپی راشي نو لکه خېټه خراب ژوند دی لپاره دی دا ټول اهم شی نه دا د دوای د پرش زمنګ د سیسمه کا دا چې دا اغه کم بوټه سرجی نو اغه د دوای د پاره خو مونږ ته پته نه نو وس مونږ دا پته ولګره دا ارزه لکه دینه دوايي کیږي دا بنی ادم له خدي په بدن کې کار کوي نو موږ ته وس پتا ولګیدل موږ ته دا پتا مخکې نه و مخکې لکه وو خو موږ ته پتا نه و موږ ډاکټر منډه موږ له وشتو ته خېټه خراب شول او تا اينه دا د شي نغبر ګوټ کول اينه دا او د دوه دانې چيني دي ورورتل او دا دي وسکل نو ستاده خېټه دړ په قلاري او بل دې چاله زمنګ غوا ساتو شملې کو دا غنا غوړی کو چلګي ساتو انډی لالا شي انډی خرڅو بیب سي بچو ته دوه بچي مخرڅو ډیر ګران خرچيږي لکه د قرانې کار شې چې دی هغه ډیر قیمتي دی لکه د باجوړ چې کم څه شې مونږ په کور کې هغه ډیر قیمتي خو مونږ ته پاتا نه و مونږ ته وځ دا پاتا ولګي درچې لکه دا خو ډیر قیمتي دی او ډیر خدي مونږ ته وځ دا پاتا ولګي دلا
اذر ته اکثر خلک وي پوښتنه پوښتنو کې دا د غیر زنانه کار روزګار ته نه پرې دی او سره کومک نه کوي تاسو په کور کې سم هو
نو ما زمونږ
زمينم تاسو سره ولاړ
سي دا زمونږ په کور کې خدامو هله کانو چې په خوانو خو چاته پاتا نه په خوانې خو ام پړه خلک او شړ خلک ونې تعلیمونه نې سبقونه دې سننه خبر خو زبم بډې راوالي وسړو بم راوالي غرون لوته واخه به راوړل او خود شپې به خپل به راکولي وس خو د شي دوران دی چې وس خو ټیټه دی خپل به نشته دی وان نشته دی وس خو ټیټه دی او لونه په ټیټو کېږي د لاس هغه مسه ختم شو ترې شلې دی موږ د سړی د سړی سره یو ځای مخبر ګولاړي سړی را سمرسته کوي کوم څه سړی و مرستانه کولې زموږ سره ځي مرستانه کولې نو موږ نن دې حال ته نشو رسیدلې دا خو د سړی په ساته موږ راو رسیدلو موږ په اتفاق خپل کار کو ارزي چې کوم کار کو په مشورې کو په اتفاق کو نو کاغذ موږ سره خبره وکړه او کاغذ موږ خزه خبره کو نو موږ د اعلان کې د سړی نه موږ په کور کې ډیر خدمت کو په دې کار دي چې موږ زبا روپۍ لاس نه راتللی او چې کوم خدمت کو نو موږ له سړی نه راځي ما په لاس کې روپۍ نیولې دي دا ارڅ ما راوړې دي سړی نه په جمله په روپۍ نه لیدلې دا زما د کور راوړې دي او سړی ما په لاس کې نیولې دي اعلان کې دا روپۍ زر دی په بچو خرڅ کو زی ځان نه خرڅ کوم د دې بچی لپاره تعلیم با کوي د سکول فیس به ور کوم د مدرسې فیس به ور کوم می ولا پیراړم پیزار ولا پیراړم خپل خود قدم مرټینګ کلی دی نو لکه دغه کارونه مرنه کو سرجی او نور جزاک الله
داسي با جوړ کې داسي نور سمره زانی استاد په شان چې هغه دغه شان خپل معاش کې خپل کار روزګار کې نور مشته کنه
نور داسي کسانی دي چې ما سبق خپل په دی فراجه کې یو کم ډیر زنانه دي لکه زه ما سبق نه دی ولې نظر سه 1-2-3 نشم ویل کنه زه د پښتو خبرې کوم یو کم ډیر زنانه دي اغیم ټولی د کاروبار کوي اغی ټولی د فراجه نه زنی روپۍ تعلیم اغستی دی خپل کاروبار نه ګرون کړي او ټوله ذمہ داری خزي دی او ټوله خدمت کوي او وسره پس نور خزي راځي او سوال او زارې نه راته کوي چې منګه پکې واخله او دلته د میډم سوال ظاهر کو مشوره کو جو نور خزي آلې نه چې نور ویل کما خزي ټوله تیاری دي ام سړیم را پس راځي او خزي راځي فته ما لکه د میډم تر اجازه نشته
ډیر من تاسو مشالې له وخت
جزاک الله جزاک الله
اوریدونکو تاسو اوریدل په پیښور کې د اکتوبر په 15مه د خوراک نړیوالې ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پختونخوا زراعت محکمې لخوا د خزینه او کروندګرو لپاره یو نندارتون جوړ شو. په دې کې د باجوړ اوسیدونکي شاهدې بي بي ام برخه اخیستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو یو سټال یې لګولو چې ورسره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې د چکنګونیا وایرس پاړس کې سونه سپتې دو وروسته کنټرول روم جوړ کړل شوی دی. د صحت محکمې په وینا د غشپاړس کې سونه په سپینه وړې سیمه کې تایید شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې دغه سیمه د وبا زون ګرځولي او بیړني اقدام په توګه ګڼ شمېر اقدامات پیل کړي دي. د طبي چارو پوهان وایي چکنګونیا رنځ د ماشي چیچلو له وجې کېږي. دا چې دا بیماری د ډینګي نه څومره بدله ده او علامات یې څه دي، د مشال ریډیو خبریالې خالدانیا سپری د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر مصور ابرار سره مرکه کړې ده.
چکنګونیا کوم قسم بیماری ده؟
چکنګونیا نن سبا چې ډیرو خلکو ته شوې ده، هغه چې دا یو وایرس انفیکشن دی. څنګه چې موږ ته پته ده چې دا ډینګي وایرس دی، د کرنګي چکنګونیا وایرس هم دی. دا چکنګونیا وایرس چې دی دا خوريږي د یو ماشه په ذریعه. هغه ماشه چې کوم ډینګي بیماری جوړي، هغه ماشه چې دا چکنګونیا وایرس هم جوړي.
د چکنګونیا علامات څه دي؟
ټولونه پهلا چکنګونیا وایرس چې یو انسان ته شي د ماشه په ذریعه کې، نو ډومبه هغه علامات یې هغه ته تبوي، ډیره سخته تبوي. دویم علامات کې هغه ته دا راځي چې هغه وجود ډیر سخت درد کوي، ډیر زیات دردونه یې. نو چې دې ته مونږ خپل یو ټرم یوز کوو، هغه ته وایي بریک بون فیور، لکه چې دا اډوکي څوک چاله ماتې د کرنګي دردونه. دا هم په ډینګي کې مې هم په دې کې مې. درېم علامات دی چې دته به ډیر سخت سر درد وي. څلورم دا چې وجود به ټول ستړی وي.
دا څومره خطرناکه بیماری ده؟
خطرناکه خو ورته مونږ داسې نشو ویلې، خو دا بیماری چې دا چې د کم علامات راځي نو دې سره انسان ډیر زیات تکلیف کی. دا بیماری دومره خطرناکه نه ده چې انسان تینا مړ شي، ځکه دینه ریکوري پاسیبل ده.
آیا دا بیماری د یو کس نه بل کس ته خوریږي؟
جی، دا خوریدای شي، خو په دې ذریعہ باندې نه چې انسان نه انسان ته خوری شي. دا په دې ذریعہ خوریدای شي چې یو اکه ماشه کم انسان خوړلی، اکه ماشه بیا مغه انسان خوري او بل انسان بیا وچی چی، نو هغه په ذریعہ دا وینې ته ترانسفر شي، نو دا هغه په ذریعہ هغه بل انسان هم انفیکټ شي. دا هغه د وجه، نو د دې په وجه باندې مونږ یو چې کم انسان ته چکنګونیا وایرس شي، نو مونږ هغه ته دا وایو چې تاسو کور کې جاله استعمالوي، کور کې چې کمې ولاړې وبي، ګندو وبي، ولاړې وبي، هغه زین اخوا کوي. بل دا چې دی خپل کریم ملاویږي، هغه ته مونږ ریپلنٹ وایو، موسپل چې په کم نوم راځي، هغه د استعمالې چې دا ماشه دی الته موجود نه، بس چې د دې په ذریعہ بل انسان ته لګی نه.
دا بیماری د کوم خلکو لپاره زیاته خطرناکه ثابتې ده لشي؟
تر اوسه پورې چې څومره ریسرچ وغیرہ شوی دی، داسې خاص د دې سو فیګرز او سو نمبر نه راغلی چې مونږ ته پته ولګي دا بیماری د انسان کې ډیره خطرناکه جوړې دي. د طبي نالج په مطابق مونږ دا ویلی شو چې دا بیماری اخ خلکو کې ډیره سخته راتلی شي چې قوت مدافعت داغې کمزورې وي، لکه چې مونږ واخلو ایډز بیماری شوه، چاته ایچ آی وی وي، یا چاته ٹی بی وي، ځکه هغې وجود آلریډي د هغې وجود چې دی نورو بیماریانو سره جګړه کوي، د هغې چې کم د قوت مدافعت. نو چې د پاسه پې دا بیماری راشي، نو دې دپاره بیا لږه خطره جوړېدای شي.
یو عام کس به څنګه فرق کوي چې هغه ته چکنګونیا شوې ده او که هغه ته ډینګي شوې؟
عام کس ته به داسې پته لګي چې دې د اول ټیسټ وکړي خپل د وینې، د دې ټیسټ نه به موږ ته پته لګي چې آیا د وینه کې سپینې وینې کمی راغلی دی که نه دی راغلی. نو که د سپینې وینې کمی راغلی، نو هغه ډینګي، ځکه چې سپینې وینې کمی راشي نو هغه انسان ته بیا په خولم وینه راځي، راماتیږي په پوزم وینه راماتیږي، مختلف ځایونو نه د هغې وینه بیا راماتېدای شي. خو چې دا چکنګونیا وایرس دی، دی کې دا سپینه وینه نه کمیږي، نو دا وینه کله هم نرماتیږي. دویمه خبره، دا چکنګونیا وایرس چې کومه بیماری ده، د دې تبه تب ډیره زیاته وی خدای ریکور کیږي انسان ډیر ځل لکه مطلب دو درې هفتو کې ریکور شي ډینګي وایرس چې اولګي انسان ته نو داغه فیور چې دی هغه د چکم تب ده دا ریکور زر شي خدا وجود دردونه نه ختمیږي نو دا ډیر وخت پوري
آیا د چیکنګونیا علاج ممکن دی
تر اوسه پوري خو دا سه خاص دی وایرس ته پر سه علاج نشته دی خو مونږ ډاکټران دا سه کو چې دا کم علامات دي دا کنټرول کې وساتو چې دا هم کنټرول کې شي نو ډیر حد پوري انسان ټیک شي
چې یو کس ته چیکنګونیا شي نو غته څه کول پکار دی
خجی څنګه چې تاسو تمام مخ کې ویل چې یو کس ته چیکنګونیا وایرس شي نو دا د دې وایرس خو ټولو نه غټ کردار چې ادا کوي هغه څوک دی هغه ماشی دی نو دې ماشی د پاره به مونږ د بندوبست کو چې مونږ به کور کې جالې استعمالو کم کس بیماری هغه به جالې لګی کټ سرته بل مونږ به د ماشو د پاره سپری کریم وغیرہ استعمالو او بل د ټولو نه غټه خبره ده چې تاسو چې کمی ولاړې وبي هغه به دا غزه نه خوا کوي نو چې د دې ماشي دوباره لکه چانسز کم شي چې هغه الته پیدا شي
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنگی او ولسی راپورونه جوړوم